کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. نن پنجشنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د یکشنبې د ورځې زلزلې د ایران او عراق په پوله په زرهاوو خلک په دې یخ ژمي کې بې سرپناه د لارو په سر شپې او ورځې سبا کوي. او د امریکا د اوسنی سیاست له مخې هغه کسان چې په امریکا کې سیاسي پناه غواړي باید امریکا ته په رسېدو توقف سي، که ویزه ولري یا یې نه ولري. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته وایي.
السلام علیکم، خبرونه اورئ. ارګوای د یو شمیر افرادو او اشخاصو له لورې د لوی جرګې د جوړولو هلې ځلې او دغه بهیر د افغانستان د قوانینو خلاف د ارګ اعلامیه وایي. په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لوی جرګې د رابللو اوازې خورې کړې او همدارنګې د هیوادونو ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولي دي، چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي بلکې عام خلک هم د دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. دا لامیه پرون د چهارشنبې پورې خپره شوې او پکې د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه کیږي په هغه پروسو کې د ګډون نه چې د قانون سره مطابقت نه لري ډډه وکړي. ارګ ویلي د افغانستان د اساسي قانون د یو سره لسمې مادې د صراحت له مخې لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ادارې تر ټولو ستر مظهر دی. د زمبابوې پوست پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابې او د هغه میرمنې نیولې دي. رابرټ موګابې د 1980 کال نه راپدې خوا د 8 کلون دپاره د زمبابوې واکمن و. د زمبابوې پوست پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابې او د هغه میرمنې نیولې دي او د حکومت په دفترونو یې قبضه کړې ده او عسکر د پایتخت په سړکونو ګزمې کوي. په زمبابوې کې د مخکښ سیاسي مخالف ګوند مشر د اردو د کار پوځي کودتا بللې. د پاکستان پوځ وایي پرون د چهارشنبې په ورځ یو افغان عسکر چې په وارخطایې د تورخم د پولې نه د افغانستان نه د پاکستان خواته غوښتی او افغانستان ته یې بېرته سپارلی دی. افغان پوځي زبی الله یو میاشت وړاندې د خرلاجي سیمې نه د پاکستان قبایلي سیمې کورمې ته تقریبا یو میاشت مخکې غوښتی و. د پاکستان او افغانستان مطبوعاتو ویلي دي چې زبی الله افغان پوځ ته د سپارلو په وخت د تورخم په پوله د پاکستان د پوځ ځینې او د افغانستان هم د پوځ ځینې ماموران موجود و. په ګډه پوله د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي. په پاکستان کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 955 کسان د ترګریزو بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. دغه رپورټ د پاکستان د ډان رسپانې خپور کړی دی چې د ګلوبل ټیرریزم انډکس په نامه د یوې نړیوالې ادارې د رپورټ له مخ کې دغه شمیره خپره کړې ده. په ایران کې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي. پاموکړی د امریکا غږ دې رپورټ ته چې متي الله عبیدی درته دراوروي.
ایرانی چارواکي د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لاس پخې وهي، خو کار ډیر سخت دی ځکه چې سلهاو خلک مړه شوي او په زرهاو کورونه نړېدلي دي. زلزلې د ایران قریب 14 ولایتونه ځپلې دي چې یو پکې د کرمانشاه هم دی چې د عراق سره پوله لري او ډیر زیانمن شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ژمنه کړې چې د هر چا سره به عاجله مرسته کوي. دغه سیمې ته د سفر په مهال هغه وویل چې
میخوام به همه آسیب دیده
زه لاوس کوم چې دولت به هر چا سره هر ممکنه مرسته کوي او ډیر ژر به کوي. د سرپل زهاب سیمه ډیره خرابه شوې ده. د مرستو کارکوونکي لګیا دي د قوي وسیلونه د نړیدلو دیوالونو لاندې بند پاتې کسان راوباسي. د مرستو د کار په مهال خلک هم لګیا دي تر خپل ممکنه کومک کوي. یوه ښځه وایي چې ما د خپل د کورنۍ درې غړي زوی انګور او لمسی دغه زلزله کې بایلودو. بلخوا عراق کې د زلزلې تلفات د ایران نه نسبتا کم دي. یوازې 2 کسان پکې وژل شوي. د کوردستان د صوبې دربندستان پکې زیات ځپل شوی دی. محلي مشران وایي چې دوی سیمې ته ورغلي دي او د مرستو ژمنې هم کړې دي. په دواړو ملکونو کې مقامات وایي چې دوی کوشش کوي چې برېښنا بیرته فعاله شي، ټلیفونونه جوړ شي، سړکونه خلاص شي او خلک د ژوند سهولتونه ولري تر څو ژوند بیرته عادي توګه پیل شي.
فرانسې د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لبنان ولسمشر ورته ویلي دي چې د لبنان صدر اعظم سید الحریری چې سعودي عربستان یرغمل نیولې دی به په راتلونکي څو ورځو کې فرانسې ته سفر وکړي. حریری د نومبر په 3 سعودي عربستان ته تللی او هلته یې ناڅاپي د خپلې دندې نه استعفا اعلان کړې وه. هغه پر یاس کې دی. د هغه ځینې نږدې ملګرو ویلي دي چې په هغه باندې په زور استعفا ورکړې ده. هوریری او سعودي عربستان دواړو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې په زور یې استعفا نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا سره به د هغوی د اټومي پروګرام د مخنیوي په خاطر هیڅ ډول تړون ونه کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې امریکا او چین دواړه په دې موافق دي چې د شمالي کوریا سره د هغوی د اټومي پروګرام د مخنیوي په خاطر په جنوبي کوریا کې د پوځي مشقونو د ودرولو په سر موافقه نه کوي. ټرمپ وویل چې د چین ولسمشر ورسره په دې موافق دی چې اټومي وسلې لرونکي شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو خطر دی. چین تر اوسه پورې په دې هکله څه نه دی ویلي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د یک شنبې د ورځې زلزلې د ایران او عراق په پوله په زرهاوو خلک په دې یخ ژمي کې بې سرپناه د لارو په سر شپې او ورځې سبا کوي. خلک لا هم د زلزلې د نورو تکانونو ویره لري. تر دې دمه د رسمي معلوماتو په اساس د 500 څخه زیات کسان په دواړو هیوادونو کې د زلزلې له کبله مړه او 200 نور د وروستیو تکانونو له کبله ژوبل سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال زلتیکا هوک په راپورټ کې واوري.
ایرانی چارواکي د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره لاسپخې وهي، خو کار ډیر سخت دی ځکه چې سلهاو خلک مړه شوي او په زرهاو کورونه نړېدلي دي. زلزلې د ایران قریب 14 ولایتونه ځپلي دي چې یو پکې د کرمانشاه هم دی چې د عراق سره پوله لري او ډیر زیانمن شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ژمنه کړې چې د هر چا سره به عاجله مرسته کوي. دغه سیمه ته د سفر په مهال هغه وویل چې
میخوام به همه آسیب دیده
زه لاوس کوم چې دولت به هر چا سره هر ممکنه مرسته کوي او ډیر ژر به کوي. د سرپل زهاب سیمه ډیره خرابه شوې ده. د مرستو کارکونکي لګیا دي د قوي وسیلونه د نړیدلو دیوالونو لاندې بند پاتې کسان راوباسي. د مرستو د کار په مهال خلک هم لګیا دي تر خپل ممکنه کومک کوي. یوه ښځه وایي چې ما د خپل د کورنۍ درې غړي زوی انګور او لمسی دغه زلزله کې بایلودو. بلخوا عراق کې د زلزلې تلفات د ایران نه نسبتا کم دي. یوازې 2 کسان پکې وژل شوي. د کردستان د صوبې دربندستان پکې زیات ځپل شوی دی. محلي مشران وایي چې دوی سیمې ته ورغلي دي او د مرستو ژمنې هم کړې دي. په دواړو ملکونو کې مقامات وایي چې دوی کوشش کوي چې برېښنا بیرته فعاله شي، ټلیفونونه جوړ شي، سړکونه خلاص شي او خلک د ژوند سهولتونه ولري تر څو ژوند بیرته عادي توګه پیل شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په زیمبابوې کې خلک نه پوهیږي چې څه روان دي. جمهور رئیس موګابي چې تقریبا 40 کاله کېده د هیواد چارې په لاس کې وې، ناڅاپه یې خپل مرستیال برطرفه کړ او غوښتل یې چې خپل میرمن د هغه څخه وروسته د زیمبابوې جمهور رئیس کړي، خو پوز د سه شنبه په ورځ هغه ونیو او په خپل کور کې نظر بند کړ. د امریکا ژغ خبریالې انیتا پاول د موضوع په اړه رپورټ را لېږلې دي چې عاشق الله رحیمزوی به یې تاسو ته ووایي.
په زیمبابوې کې د سه شنبه په ورځ داسې څه وشول چې هیڅ ایتما نه درلوده. د هیواد په 1980 کال کې خپلواکي اخیستې ده، خو په دې تیرو 10 کلونو کې د خلکو د ژوندانه چارې خراب شولې. اقتصاد ګډوډ شو، روغتیایي نظام هم ټوټه ټوټه دی، انتخابات یې بے باور دي او د زیربناو د رغولو لپاره یې ژمنې کیږي خو پوره کیږي نه. خلکو د حالاتو د بدلولو لپاره مظاهره وکړلې خو نتیجه یې ورنه کړله. د خبریالانو خولې وتړل شوې او د 500,000 زیاتو خلکو په ګاونډي هیواد جنوبی افریقا کې سیاسي پناه واخیستې. خو په دې ټولو ګډوډیو کې هیڅ داسې نه ښکارېده چې یو ورځ به څوک د رابرټ موګابي واکداري ته ستونزې پیدا کړي. هغه د خپلواکۍ اخیستونه وروسته د زیمبابوې یوازینی رهبر دی. رابرټ موګابي چې عمر یې شاوخوا 93 کاله دی، یو دم خپل مرستیال برطرفه کړ او داسې وښودل چې غواړي خپل میرمن ګریس موګابي چې د خلکو په منځ کې محبوبیت نه لري راتلونکي جمهور رئیس وټاکي. د زیمبابوې د وسلوال پاوس لوی درستیز خبرداري ورکړی و چې که جمهور رئیس موګابي د واکمن ګوند کمزوري کېدو ته همداسې دوام ورکړي، پاوس به مداخله وکړي او د سې شنبه په سهار همداسې وشول. د نړیوال بحران په ګروپ کې د سیاسي چارو کارپو پیرس پیګو په دې حق امریکا غږ ته داسې وویل:
Something obviously had to give, particularly over the last week and the last few days when
په دې تیرو څو ورځو کې حالات یو څه زیات جدي شول او پاوز ویلو چې مداخله وکوي. ځین خلکو داسې ګمان کوي چې پاوز خای دا کار ونه کی او یادا چې خاغلی موګابې به وکړي چې حالات کنټرول کی، خو داسې ونه شول او پاوز بالاخره مداخله وکړه. د چهارشنبه د ورځې په سهار معلومه شوه چې د پاوز مشر جنرال کونستانتینو چووینګا ټوکې نه کولې. په همدې سهار په پایتخت هرارې کې پوځي ټانګونه ولیدل شول او د چهارشنبه په ورځ عسکرو د دولتي تلویزیون ودانۍ ونیوله. د پوځ بیان تورن جنرال اس بي مویو د حالاتو په حق له د پوځ اعلامیه ولوستله.
کومرید اراجی موګابي اند هیز فیملی ار سیف اند ساوند اند دی
ار رابرټ ګابریل موګابي او کورنۍ یې خوندي دي او په سمه توګه یې امنیت ساتل کیږي. زمنګ هدف یوازې د هغه په خوا کې مجرمین دي چې جرمونه کوي او هیواد په اقتصادي او ټولنیز لحاظ تاوان رسوي. من غواړم چې د هغوی سره حساب کتاب وشي. په ټولنیز رسنۍ کې بیا حالت بل ډول ښکاري. د زیمبابوي واکمن ګوند اعلان وکړ چې د جمهور رئیس مرستیال مننګوا به بیرته هیواد استون شي او د اساسي قانون د مخې به د ملک چارې په لاس کې واخلي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې یوازې د رهبریت په بدلیدو د زیمبابوي ستونزه نه حل کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ادعاو په اړه څېړنې کوي چې طالبان د جګړې پر مهال له روسي شاوبین دوربینونو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دا چې طالبان په مختلفو تجهیزاتو سمبالیږي دا مسأله د اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي په دې اړه د رسنیو له رپورټونو څخه زیات معلومات نه لري. په کابل کې د روسیې سفارت بیا په دې اړه له ویلو ډډه کړې. د آزادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
په فراه و روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د شبین دوربینو د استفادې له ادا وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه موضوع په جدي توګه څېړي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو ته څنګه دغه دوربینونه په لاس ورغلي او د کوم هیواد دي د سپیناوي لپاره یې تخنیکي ټیم ګمارل شوی دی. بله، داسې راپورونه موږ ته هم را رسیدلي. موږ یو تخنیکي ټیم موظف کړی څو دا مسله معلومه کړي چې دغه تجهیزات کوم ځای پورې اړه لري، څنګه طالبانو ته ورسېدلي او دا مسله د اندېښنې وړ هم ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغې وروسته په دې اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي چې تېره ورځ د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې طالبان په دغه ولایت کې د روسیې ساخت له شبین دوربینو استفاده کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي، خو دا چې کوم هیواد دوی ته ورکړي په اړه یې بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو له لوري له روسي تجهیزاتو د استفادې په اړه دا ډول ادعاوې کېږي، خو مسکو تل دا خبر رد کړی چې ګنې له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکایي سی ان ان ټلویزیون هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپور ورکړی و. په روسیو کې د ټایمز آف لندن ورځپاڼې هم د ځینو سرچینو له قوله دا ادعا کړې وه چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له لارې د طالبانو پراخ مالي ملاتړ کوي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي دې مسلې افغان ولس ته تازه اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې طالبان له روسي تجهیزاتو په جګړه کې کار اخلي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته
لمیلاتر یو نو تشویش حل کړی ده چې خدای مکړه د افغانستان بیا نیابتي جګړو په مخ باندې روان ده، ځکه چې دغه ماډرن اصلي دا نه په کوم تور بازار کې خرڅېږي خو تبدي استخباراتي کړو له خوا نه توزیع کیږي.
په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت بیا وایي دا چې طالبان له روسي تجهیزاتو استفاده کوي. د رسنیو له راپورونو زیات معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبانو له لوري د روسي تجهیزاتو د استفادې د اداو په اړه په کابل کې د روسي سفارت نظر هم ولرو، خو د دې سفارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد بیا وایي دا چې په روسیو کې طالبانو ته پرمختللې وسلې او تجهیزات ورسیږي دا په افغانستان کې د نیابتي جګړې ښکاره بېلګه او د اندېښنې وړ خبره ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په کندوز کې سږ کال په هغو ځمکو کې د وریجو حاصلات ښه نه وه چې پالیزونه پکې کارل سوي وه. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز دهقانان وایي چې سږ کال د پالیزونو پر ځمکه کرل شوو وریجو ښه حاصل نه دی کړی، ځکه چې کار یې ناوخته شوی و او د پخلي پر وخت پرې هوا یخه شوې وه. تاج محمد د خواجه غلطان اوسیدونکی دی. هغه وایي چې سږ کال دوی د شولو په حاصل کې د ځمکې اجاره هم پوره نه شوه کړی. نوموړی زیاتوي چې څلوېښت جریب ځمکه کې وریجې کرلې وې خو حاصل یې ځکه ونه کړ چې هوا پرې یخه شوې وه.
زما نوم تاج محمد ده. تقریبا یو څلوېښت جریبه شولې مې کرلې دي. تخمې سیله ده. پروس کال مې دا کرلې وې. پروس کال یې اصل یو په درې و. سږ کال یې اصل دوه ایسې زیان وکړ. پروس کال یې درې خرواره کړې وې. سږ کال یې یو خرواره هم پوره نه کړې. شپېته منه پنځوس منه دغسې جریب وکړلې. علت یې په دې کې و چې هوا خرابه وه. نه پې ماوا ووهلې، ټوله پوچه راغله شولې. اصل یې کم وکړ، نه اجاره پوره کوي او نه د خبره مزدور هم پکې لاړو، اجاره هم لاړه، پسمانده شو.
محمد رسول یو بل بزګر دی. هغه وایي چې په لس جریبه ځمکه کې شولې یا وریجې کرلې وې او سل زره افغانۍ یې پرې مصرف کړی و، خو دوی به د جریب په سر اته زره افغانۍ عاید هم ونه لري.
نوم یې محمد رسول ده. دقانې مه شولې مسکلې ګرمه سیله په نامه باندې کرلې دي. پالیزو مځکه وه، دام پخانه سوه. شولې خام پاسیا وه، د تا خپله ولیدله چې شوله سمه نیمه دوه ایسې پوچه ده، یوه ایسې شوله پکې ده. علت د هوا د یخوالي و او ناوخته مو میزان میاش کې هوا پیخه سوه. شوله ټوله یخ وواله، پوچه پاتې سوه. تا د قلبې پیسې و، د شخمالې پیسې، د کوټ پیسې، دا زیاتره باندې تاوان سوې. تقریبا لس جریبه مځکه شوله کړې ده. د لس جریبه مځکه کې هات څلور خرواره، پنځه خرواره شوله به پکې و که به نه پکې. تقریبا یو لک تر نوي زره روپۍ پورې په دې مصرف راغلی. مصرف چیرته پوره کوي؟ نیم په نیمه نم پس پاتې کېږي. په دې درې خرواره باندې زه مصرف ورکم او که زه اجاره ورکم. شوله ټوله پوچه ده، نو دغه مصرف یې لا نیم نه ده وتلی. اجاره خو سربارهی تاوان ده. نو دقان داسې په دې اندازې وځپل سه چې نوره په تلس کلو پورې به دا سر جګ نه کېږي.
د زراعت مسؤلین وایي چې د قندوز دهقانان له وریجو څخه د نورو فصلونو په پرتله ښه عاید اخلي، خو کله چې طبیعي ستونزې ولري په هغه وخت کې دهقانان زیانمن کیږي. د زراعت یو تن مامور عبدالبصیر فقیری وایي چې غنم په یو جریب باندې له سلو تر یو سلو شل منه حاصل کوي، خو د شولو فصل بیا په یو جریب باندې له یو سلو شل نه تر یو سلو څلوېښت منه پورې حاصل ورکوي.
نری وریجې شولو چې لاسته راځي یو سلو پنځه دېرش منه په نری وریجې او تقریبا یو سلو پنځوس منه په غټو وریجو کې حاصل لاسته راځي په یو جریب کې.
په قندوز کې که د دهقانانو زراعت حاصل وکړي او که یې ونه کړي، خو وسلوال طالبان ترې د عشر په نامه لسمه برخه اخلي. سږ کال د قندوز یو شمېر دهقانان وایي چې د دوی شولو یا وریجو ښه حاصل هم نه دی ورکړی او د ټول تاوان او مالي زیان سربیره یې ترې عشر هم ټول کړی دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا د اوسنی سیاست له مخې هغه کسان چې په امریکا کې سیاسي پناه غواړي باید امریکا ته په رسېدو توقف سي، که ویزه ولري یا یې ونه لري. د امریکا ژغ خبریاله الینی بیرس د نیو جرسی په ایالت کې یوې نظارت خانې ته ورغلې او له هغو کسانو سره یې خبرې کړې دي چې د توقف په موده کې له سیاسي پروسې تیر سوي دي. تفصیل زموږ د همکار څخه واورئ.
کله چې پناه غوښتونکي توقف شي، ښایي څو میاشتې هلته تیرې کړي. دا نیویورک له هوایي ډګر سره نږدې د الیزابت په نظارت خانه کې یو شمېر مهاجرین دي چې ځینې جرمونه کړي دي. د مهاجرینو چارواکي وایي چې د سپتمبر تر میاشتې په ټول هیواد کې د مهاجرت د جرمونو په اړه لا تر دېر زرو نه زیات کسان نیول شوي چې ځینې یې پناه غوښتونکي دي. دلته امنیتي چیک د هوایي ډګرونو د امنیتي چیک په څیر دی. لیدونکي باید د هویت اسناد وښيي، خپل سامان په یو صندوق کې کیږدي، ټلیفون ونه لري، عکس وانخلي او غږ ثبت نه کړي. دغه انځورونه د رټګرز پوهنتون محصلې کریسټین سکورسن وروسته له هغه جوړ کړي دي چې له دې ځای نه یې لیدنه کړې وه. اضافو خورو دلته پنځه میاشتې تیرې کړې دي.
د مهاجرینو د چارو مسؤلینو راته وویل چې د مهاجرینو د اوسېدو لپاره ځای نه لري، نو راته یې وویل چې زندان ته یم.
اوکپورو چې د نایجیریا دی، د هېواد قانون پر خلاف د همجنسانو د یوې ډلې په ملاتړ فعالیت درلود. هغه د دوه زره شپاړس په اکتوبر کې
د نیویارک ښار د بشري حقوقو د یو سازمان لارې د امریکا ویزا ترلاسه کړه او امریکا ته راغله.
اره یو اس ویزا
زه دې تر شوم چې تېښته وکړه. ما د امریکا ویزا درلوده، دا یوازینی سند و چې له لارې مې وکولای شول چې سفر وکړم. پخوا مې هیڅکله دغه ډول ګوښتوب نه دی لیدلی. هغوی به موږ ته ویل چې څه وکړو او څه ونه کړو. هغه ډوډۍ به یې راکوله چې موږ به خوښېدله یا به مې نه خوښېدله، خو باید خوړلی مې وای. ما په خپله کوټه کې تل اندېښنه کوله چې زما قضیه به څرنګه شي. که قضیه مې وبایلله نو بیرته به هیواد ته ولاړ شم، او که مې وګټله نو خوشي به شم، او که خوشي شوم نو چیرته به ولاړ شم. زه خفه وم.
د اوکپور د پناه غوښتنه ومنل شوه او په امریکا کې یو نوی ژوند پیل کړی.
ما د لارښوونې یو کتاب ولیکه چې په نړۍ کې د بېلابېلو هیوادونو د څلوېښتو مهاجرینو سرګذشت ښیي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د سان برنادینو ښار یو له نادارو ښارونو څخه شمیرل کیږي. په دې سیمه کې د مسلمانو ډاکټرانو یوه ډله له 18 کلونو را په دې خوا د الشفا په نوم یو روغتون جوړ کړی، او هو کسانو ته په وړیا صحي خدمتونه وړاندې کوي چې روغتیایي بیمه نه لري. پام وکړئ په دې اړه د هاشم حبیبزاده د رپورټ پښتو سوي ژباړې ته.
په امریکا کې د روغتیایي چارو سمبالښت لکه بیمه، معاینات او تداوي ډېر ګران دي، په ځانګړې توګه د هغه چا لپاره چې روغتیایي بیمه نه لري. د امریکا د غریب میشته سیمو هر خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. په روغتونونو کې صحي خدماتو ته لاسرسی دومره قیمته تمامیږي چې بیرته پیسې ورکول کلونه نیسي، په ځانګړې توګه هغو کورنیو لپاره چې کم عواید لري. خو د الشفا کلینیک چې د یو شمیر مسلمانو ډاکټرانو او نرسانو لخوا جوړ شوی، د دې سیمې د خلکو لپاره د دین، رنګ او نژاد توپیر نه پرته روغتیایي خدمات رسوي. د دې کلینیک ناروغان لږ مسلمانان او ډېرې د نورو ادیانو پیروان دي.
موږ مسلمانان یو، غواړو د خپلې ټولنې سره مرسته وکړو. موږ یوازې مسلمانانو سره نه، بلکې نورو ته هم غواړو خدمت وکړو. په همدې دلیل زموږ ډېر مراجعین هسپانویان او د نورو ادیانو پیروان دي. دین مو رازده کړي چې باید له اړو خلکو او ناروغانو سره مرسته وکړو.
د دې کلینیک د روغتیایي برخې کارکوونکي وایي نادارو خلکو سره مرسته دوی لپاره په زړه پورې کار دی. په الشفا کلینیک چې د برناردینو د ښار نه لرې سیمه کې موقعیت لري، امریکایي، هندي، پاکستاني او افغان ډاکټران کار کوي.
راست به هم پیش یک ډاکټر ډاکټر هم ته ترین شوه کې با کدام مذهب شي یا با کدام زبان.
پرشتیا وایم ډاکټران همداسې روزل شوي دي. دا ورته هیڅ نه مطرح کیږي چې څوک په کوم مذهب دي او یا په کومه ژبه خبرې کوي. دلته چې هر څوک راځي د یو ناروغ په سترګه ورته ګورو او علاج یې کوو. لږ مسلمانان او ډېر د نور ادیانو پیروان د علاج لپاره راځي.
دا کلینیک چې د معاینې 14 خونې لري، په داخله، ماشومانو، رواني، اعصاب، نسایي ولادي، وقایه او نور برخو کې خلکو ته خدمت کوي. دا کلینیک مجهز لابراتوار هم لري. دا کلینیک رضاکاره ډاکټران نه یوازې خلکو ته په وړیا توګه صحي خدمات رسوي، بلکې د طب پوهنځي محصلینو ته د عملي روزنې په برخه کې له دوی سره هم مرسته کوي. ایمان موسیلی یو له همدې محصلینو څخه ده چې طبي زده کړې په سوریه کې سرته رسولي او تازه امریکا ته مهاجره شوې ده.
د ناروغانو سره خبرې راته په زړه پورې دي، ځکه دلته ډېر هغه کسان راځي چې مرستې ته اړ دي او صحي بیمه نه لري، چې دا د طب د یو محصل لپاره ښه تجربه ده.
هغه کسان چې د صحي خدمتونو د ترلاسه کولو په خاطر د کلینیک ته راځي وایي چې په دې غریب میشته سیمه کې د داسې کلینیک شتون د معجزې نه کم نه دی.
دا د حیرانتیا خبره ده. نه پوهیږم دوی څنګه دا کار کوي. ډاکټران په وړیا توګه خدمت کوي. دوی ډېر ښه انسانان دي او د دوی کارونه حیرانوونکي دي.
هغه ناروغان چې د دې کلینیک د وړیا خدمتونو نه ګټه اخلي وایي که دا کلینیک بند شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه دې کلینیک ته اکثره ناداره او هغه اړ کسان مراجعه کوي چې د صحي بیمې د اخیستو توان نه لري. د کلینیک ډاکټران وایي که له دوی سره مرسته ډیره شي نو دوی کولی شي چې کلینیک ته نور تجهیزات واخلي او اړو خلکو سره به د لا ډېرو مرستو جوګه شي. نوشه باشنه، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
افغانستان او پاکستان دواړه په ټوله نړۍ کې وازنې هوادونه دي چې سش کال پکې د ماشومانو د پولیو یا فالج د وژن کې ناروغي پیښې پکې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان اداره یا یونیسف وایي که څه هم چې کچه یې اوس کمه سوې، دواړه هوادونه باید په ګډه کار وکړي. د اسلام آباد څخه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د واکسینو په کارکونکو باندې د مرګانیو حملو او په قبایلي علاقو کې د روان جنگ باوجود دواړه هیوادونه په دې اړه همکاري کوي او کوشش کوي چې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د څاڅکو ورکولو پروسه مخ په وړاندې ولاړه شي. ځینې وسلوالې اسلامي ډلې کلک مخالفت کوي او مخې نیسي او له همدې امله د افغانستان او پاکستان په لرې پرتو علاقو کې دغه موذي ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او په دې وروستیو وختونو کې په دواړو هیوادونو کې نوې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف دفتر د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د روان میلادي کال د نومبر تر 9 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې 15 پیښې ثبت شوې. پاکستانی چارواکو په 2014 میلادي کال کې د پولیو 300 پیښو رپورټ ورکړو چې اوس شمیر کم شوی او په افغانستان کې چارواکو د 80 پیښو رپورټ ورکړو. په کابل کې د یونیسف استازي کمال شاه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تشنج او د پولیو د واکسینونو په کارکونکو باندې مرګانۍ حمله د پولیو په ضد روانې مبارزې باندې ناوړه اغیزه غورځوي، خو بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. کمال شاه امریکا غږ ته وویل چې په بشپړ توګه د محوه کولو په خاطر دواړه هیوادونه لا زیات کوارډینیشن او همهنګۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې د پولو د کمپاین په خلاف د اسلامي ډلو تبلیغات د ولسي خلکو فکرونه مخشوش کوي. د یونیسف استازي ویل خو بیا هم په تاریخي حساب د پولیو یا ماشومانو د فلج پېښې کمې شوې دي او په ځینو لرې پرتو سیمو کې د حکومتي څارنې د نه موجودیت او د وژونکو حملو له ویرې په بشپړه توګه نه دي محوه شوي. د کمال شاه په وینا د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي مسؤلونو ترمنځ د نږدې همکارۍ په برکت د دې موذي ناروغۍ انتقال کم شوی او هره ورځ په سلګونو ماشومان چې له کرښې نه اوړي د پولیو څاڅکي ورته ورکول کېږي. ښه همکاري کېږي او موږ کوشش کوو چې د پولیو په ضد د مبارزې ورځې داسې عیار کړو چې د دواړو خواوو د روغتیایي ټیمونو لپاره مناسب وي. دو اړخیزې همکارۍ په برکت د پولیو پیښې ورځ په ورځ کمیږي. ملګری ملتونه وایي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو ته خلک تقسیم شوي او له 3 میلیون نه زیات افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي. په زرګونو خلک افغانستان او پاکستان ته د چمن او زورخم په لاره تګ راتګ کوي. د ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتره اوږدوالی لري، خو پاکستاني چارواکي یوازې په دغو دوو لارو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. یونیسف وایي چې د پولیو کومې نوې پیښې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې وې له پېښور نه سرایت کړی او په قندهار کې چې د پولیو کومه تازه پیښه ثبت شوې وه له چمن نه سرایت کړی. کمال شاه زیاتوي 2017 میلادی کال کې د پولیو کومې پیښې چې تثبیت شوې دي د سپین بولدک نه انتقال کړی و، ځکه چې په دغه ځای کې د پولیو د ویروس جینیټیکي کړۍ کشف شوې او دغه سیمه د پولیو د انتقال د ثقل د مرکز حیثیت لري. کمال شاه وویل چې د افغانستان د طالبانو تحریک د یونیسف ټیمونو ته اجازه ورکوي چې د دوی تر کنټرول لاندې علاقو کې ماشومان د پولیو په مقابل کې وقایه کړي او اوس تقریبا په هغه علاقو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي د کموم هلکانو او جنکو د وقایې کولو کار د هغو سیمو په شان په بریالیتوب روان دی چې د حکومت په ولقه کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.